The Lobo Le Maidana.
That was definitely out.
هر اونی ل آزادی رادیو. لدی اونیز پروگرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوار تجربه کړی.
سلامونه مې ومنئ. یو بل ونئ. د ازادي رادیو د لوبو له میدانه ورزشی خبرونه کې درته د سپورت له ډګره تاوده او تازه سپورتي خبرونه، ریپورتونه او مرکې لرو. زه بختیار ساحلم. په خبرونه کې به تر ډیره د کرکټ او فوټبال په تړاو مهم مطالب ولرو او دا اونۍ مو د افغانستان بیسبال ملي لوبډلې له فعالیتونو هم خبرو. په دې خبرونه کې به درته د راشد خان 1500 وکټې او د لوبي سفر کیسه وکړو.
نو یو اور وروسته راشد خان بالینګ ته راغی او کله چې ما راشد خان بالینګ ولیده بالکل ان پلیبل او حتی وکټ کیپر د دې بال نه سوجچ کولای.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ د درې شل ورځو سیالیو اعلان شوی دی. افغانستان راتلونکي کورنۍ سیالۍ کومې دي؟ د کرکټ نړیوال شورا یو شمېر لوبغاړو ته جایزې اعلان کړې دي. د نړۍ د بیلابیلو سوداګریزو لیګونو دوام او د افغان لوبغاړو لوبې په آسیا سیالیو کې د افغانستان بیسبال ملي لوبډلې ګډون.
بیسبال لوبه چې د کرکټ ته ورته لوبه ده، قوانین یې مختلف قوانین لري، ډېر زیات قوانین لري. په هر لوبډله کې نه لوبغاړي په لوبه کې برخه اخیستلی شي.
او د عربستان په فوټبال لیګ کې د رونالډو په مشرۍ د النصر لوبډلې لومړۍ ماتې. پیل د افغانستان او پاکستان له راتلونکي شل ورځې لوبلړۍ کوو. د پاکستان کرکټ بورډ مشر نجم سیټی ویلی دی چې پاکستان او افغانستان به په عربي متحده اماراتو کې درې شل ورځې سیالۍ ترسره کړي. ښاغلی سیټی د یو رسنیز کنفرانس پر مهال وویل چې د دواړو هیوادونو د کرکټ ادارې هوکړې ته رسېدلی دي او دی د پاکستان حکومت اجازې ته منتظر دی. نوموړي ویلي دي د افغانستان کرکټ له چیرمین او اجرایوي رئیس سره زما ملاقات وشو، په دوبۍ کې مو سره ولیدل. د هغوی غوښتنه دا وه چې موږ ته درې میچونه راکړه. زما موقف دا و چې د کرکټ نړیوال جام سوپر لیګ سیالۍ ترسره کړو، دواړو هیوادونو ته یې ګټه نشته، ځکه نړیوال جام ته مو له وړاندې لار موندلې ده. خو دا چې استرالیا له تاسو سره لوبې ونه کړې او ستاسې ډېر تاوان وشو، نو پاکستان او افغانستان به درې شل ورځې سیالۍ په شارجه کې ترسره کړي. د پاکستان کرکټ مشر زیاتوي چې دا سیالۍ به د پاکستان سوپر لیګ تر سیالۍ وروسته ترسره کیږي او له لوبو څخه لاسته راغلې ګټه به د دواړو بورډونو په شریکه تقسیم کړي. نجم سیټی همدارنګ ویلي دي چې تر دې دمه د پاکستان حکومت له لوري اجازه نه ده ورکړل شوې، خو په وینا یې مطمئن ده چې حکومت به د سیالیو لپاره ډېر ژر اجازه ورکړي. وروسته له هغې چې آسټرالیا له افغانستان سره په مارچ میاشت کې له لوبو کولو انکار وکړ، د افغانستان کرکټ ادارې وویل ډېر ژر به له پاکستان سره یوه لوب لړۍ اعلان کړي. د افغانستان کرکټ د شل ورځو لوبو لوبډل مشر راشد خان په خپل لنډ لوبي سفر کې وتوانید چې 1500 وکټې واخلي. د نوموړي د لوبیز ژوند د پیل یوازې 8 کاله کیږي. له ښاغلي خان سره په دې مقابله کې اوس مهال یوازې د ویسټ انډیز لوبغاړی ډوین براو دی چې لوبیز ژوند د پای په شیبو کې دی. په دې لیکنه کې د راشد خان د شل ورځو کرکټ کارنامو ته لنډه کتنه شوې ده چې اکرام الله اکرام لولي.
راشد خان د کرکټ په نړۍ کې د افغانستان لومړنی غوره ستوری پیژندل کیږي. هغه په خپلو جادویي ګوتو سره د کرکټ په شل ورځو فارمټ راج پیل کړی. ښاغلی خان اوس د نړۍ په کچه د زیاتو مینهوالو درلودلو له امله د څو لوبغاړو له ډلې یو دی. راشد خان د توپ څرخولو له امله شهرت نه لري، بلکې د توپ څرخولو ترڅنګ په سمه توګه هدف په ډیر سرعت سره ویشتل د خان کمال دی. کرکټ څارونکي وایي چې په اوسنی وخت کې یوازینی توپ چونکی دی چې په توپوهونکو برید کوي او هیڅکله یې د ځان ساتنې هڅه نه ده کړې. د نوموړي ګوګلي توپ چونه دومره شهرت لري چې د نړۍ ټول پیاوړي توپوهونکي په لوبولو کې پاتې راغلي. خان هغه وخت د شهرت پوړۍ ته وخوت چې په آی پی ایل سیالیو کې سن رایزر حیدرآباد په $60,000 واخیست. له هغې وروسته یې د ویسټ انډیز په سی پی ایل، بیا د استرالیا په بیګ بیش او همداسې د ټولې نړۍ په سوداګریزو سیالیو کې په ډیرو لوړو قیمتونو واخیستل شو. نوموړی چې اوس مهال د افغانستان ملي لوبډلې د شل ورځو سیالیو لوبډل مشر دی، تازه په همدې فارمټ کې 1500 وکټې پوره کړې. ښاغلي خان په 221 شل ورځو سیالیو کې وتوانید چې دا کارنامه وکړي او د نړۍ په کچه تر دې دمه ځان دویم مقام ته ورسوي. نوموړي د جنوري په 23مه د سویلي افریقا په لیګ کې د پریټوریا کیپیټل لوبډلې پر وړاندې په سلورو اورونو کې 14 منډې ورکړې او درې وکټې واخیستې چې په دې سره یې د ټولو شلوریزو سیالیو د وکټو مجموعه 1500 ته ورسېده. راشد خان اوس مهال د ویسټ انډیز له لوبغاړي ډیوین براو وروسته په دویم مقام کې ځای لري. خان د شلورونو سیالیو پیل د 2015 کال د اکتوبر میاشتې په 14مه نیټه د زیمبابوي په وړاندې وکړ. نوموړي په نړیوالو شلوریزو سیالیو کې 122 وکټې اخیستې دي او پاتې 358 وکټې د سوداګریزو نړیوالو لوبو مجموعه ده. هغه تر دې دمه په شلورونو کې سلور ځل 15 وکټې اخیستې چې په ټوله کې په 6.9 اکانومۍ سره توپچونه کړې. په شلورونو کې د نوموړي غوره توپچونه د استرالیا په بیګ بیش کې و چې د 19 منډو په بدل کې د برسبن هیټ لوبډلې شپږ لوبغاړي وسوځول.
ازادي راډیو پلنډو څپو فنونس دوويشت سلرويشت او پنځويشت مترو باندې واوري.
همدارنګ د خبرونې پورسته برخه کې به د کرکټ بورډ له پخواني اجرایوي رئیس شفیق الله ستانګزي سره لنډ مرکه واوري چې راشد خان کله او څنګه ملي لوبډلې ته راوست. د افغانستان کرکټ بورډ ادارې په یو بل اعلان کې د روان 2023 زیږدیز کال لپاره د ټولو کورنیو سیالیو مهالویش خپور کړی دی. بورډ په پلان کې لري چې سږ کال 12 ټورنمنټونه ترسره کړي. دا ځلې د 23 کلنو ځوانانو یا ایمرجنګ او 14 کلنو ځوانانو ترمنځ د زونونو په کچه دوه ټورنمنټونه زیات کړي دي. په دې حقله به له خاطر پردیس پوره جزئیات وورو.
د افغانستان کرکټ بورډ ادارې د روان 23 کال لپاره د کورنی کرکټ مهالویش اعلان کړی چې لومړنی ټورنمنټ به په 4 ورځو کې پیل شي. د کرکټ بورډ په خبر پاڼه کې ویل شوی چې لومړی به د 13 ولایتونو ترمنځ دویمه درجه ولایتي سیالي پیل کړي شي، شل ورځې به وغځيږي. په دې سیالیو پسې به د 12 ولایتونو ترمنځ لومړی درجه ولایتي سیالي پیل شي. دغه اداره په پلان کې لري چې د کورنی کرکټ تر ټولو ستر سوداګریزي سیالي شپږیزه په مې میاشت کې د ټولو ملي لوبغاړو په ګډون ترسره کړي. شپږیزه د افغانستان په کورنی کرکټ کې یوازینی شل ورځې سیالي دي چې په ژوندۍ بڼه خودل کیږي او تیر کال اتل ولی سپینغر پړانګان لوبډلې ګټلې وه. د غازی امان الله خان په نوم د زونونو ترمنځ یو ورځنی سیالي چې د لیست ای دریز لري او د کرکټرانو لپاره له هر پلو د ارزښت وړ دي، د جون او جولای په میاشتو کې به په کابل ولایت کې ترسره شي. خبر پاڼه زیاتوي چې د زونونو په کچه درې ورځنی سیالي هم په مهالویش کې شامل دي او د جولای او اگست میاشتې ورته غوره شوې دي او دا هغه سیالي دي چې غوره لوبغاړي به څلور ورځنی سیالیو ته لاره پیدا کړي. د یادې ادارې د کورنی کرکټ مسؤل جار عبدالرحیمزي په ویډیوي پیغام کې ویلي وو چې سکالې د 15 لوبډلو ترمنځ د 23 کلونو ځوانانو سیالي هم راماسته کړي چې په اگست کې به ترسره شي او له دې سیالیو څخه به غوره لوبغاړي د 23 کلونو ځوانانو په آسیا جام کې ولوبېږي. څلور ورځنی یا فرست کلاس سیالي د کورنی کرکټ په جوړښت کې تر ټولو ارزښتمنې شمیرل کیږي او د افغان کرکټ اداره غواړي چې دا ځل دا سیالي د څلور لوبډلو ترمنځ په سپتمبر او اکتوبر میاشت کې د ننګرهار او خوست په لوبغاړو کې ترسره کړي. د غراز کرکټ بورډ زیاتوي د زونونو په کچه له 14 کلونو کم عمر لوبغاړو ترمنځ سیالي هم د اکتوبر او نومبر میاشتو په ترڅ کې په ننګرهار ولایت کې ترسره کیږي. د غراز به د ښوونځیو ترمنځ سیالي هم په پلان کې شامل دي چې د زونونو په کچه ورستۍ پړاو سیالي به په نومبر میاشت کې د خوست ولایت په کرکټ لوبغالي کې ترسره شي. د دې سیالیو ترڅنګ به په دسمبر میاشت کې د هیواد په کچه د غورو کلبونو ترمنځ د اتل ولی جام سیالي هم ترسره شي چې پکې به د هیواد د 15 زونونو غورو کلبونه د یو بل په وړاندې د اتل ولی ترلاسه کولو په مخه ولوبېږي. همدارنګه یاد ادارې تیر کال د زرغون جام په نوم یو ورځنی سیالي هم ترسره کړې. وایي چې سږ کال به دغه سیالي د اړتیا پر بنسټ د ملي لوبډلې د غوره چمتووالي په مخه ترسره شي. د دې سیالیو احتمالي نیټه او ځای لا تر اوسه نه دی په ډاګه شوی. دغه راز د معلولیت لرونکو لوبغاړو لپاره هم سیالي په پام کې نیول شوې دي چې د تیر کال په څیر به د جولای په میاشت کې د 15 زونونو ترمنځ په کونړ ولایت کې ترسره شي. د یادونې ده چې د کرکټ یو شمیر مینوال او څارونکي هر کله د کورنی کرکټ پر کیفیت او غوراوي نیوکې کوي، خو کرکټ بورډ ادارې ویلي دي چې سږ کال د لوبو کیفیت او لوبغاړو غوراوي ته ځانګړی پام کړی دی.
بل لور ته د افغانستان کرکټ اداره وایي په لومړي ځل وتوانېدل چې د ادارې د نننه د لوبغاړو لپاره د فټنس او درملنې مرکزونه له نړیوالو معیارونو سره سم جوړ او ګټې اخیستنې ته وسپاري. دوی وایي چې په دې مرکزونو کې به له لوبغاړو پر فزیکي تکړښت سربیره د دوی د هغو ټپونو درملنه هم کیږي چې له دې وړاندې به یې درملنې په نورو هیوادونو کې په زرګونه ډالرو ترسره کیدل. راځئ چې بشپړ تفصیل په دې رپورټ کې له فريدي سیال څخه واورو.
د افغانستان کرکټ بورډ اداره وایي چې د لوبغاړو جیم تر پیراغونی او د درملنې مرکز تر جوړولو وروسته ګټه خيستنه ته چمتو دي. کرکټ بورډ ادارې په دې تړاو یو ویډیو خبره کړې او په کې خدل کې چې د دې ادارې د نن په مجهزه توګه د لوبغاړو لپاره د بدني پیاوړتیا مرکز جیم او د سپورتي ټپونو د درملنې مرکز جوړ شوی دی او لوبغاړي په کې تمرینات کوي. دغه مرکزونه چې د جنوري په 28مه نیټه پرانیستل شول تر دې وروسته به د لوبغاړو د هر ډول سپورتي ټپ زخم درملنه هم دلته ترسره کیږي. د کرکټ بورډ د لوړو کارکردګیو مرکز مدیر عبدالولی امین د دې پروژې د معرفت په تړاو ویلي دي چې اوس په لوبغاړو فزیکی تکړخت او سپورتي ټپونو د درملنه لپاره دوی بهر نه لیږدول کیږي. خغلی امین زیاتوي
موږ په دې وتوانیدلو چې یو انټرنیشنل یا خارجی ٹرینر د خپل جیم لپاره راولو هغه سړی به خاص کر د پلیئرز انجری یا د پلیئرز په زخمیتوب کې دغه په شو کولو کې مهارت لري. داسې یو ٹرینر به چې هغه د پلیئرز انجری مهارت ولري، ایکسپرت دی، نو ان شاء الله ډیر ژر دا سره کار خلاصو دی، انټرویو تر سره شوی دی او هغه ډیر ژر زموږ په مابینس کې د کرکټ بورډ په جیم کې ان شاء الله تاسو وګورئ. د دې ترڅنګ د فیزو لپاره په مختلفو کچه باندې زموږ هلې ځلې روانې دي، د مختلف انټرنیشنل دسی فیزیوګانو سره، دسی ډاکټرانو سره چې هغه په پلیئرز انجری کې مهارت ولري، د هغه پر هیب کې مهارت ولري.
نو موږ د غرض وای د دې ګمارونو ګټه بداوي چې تر دې به بعد هیڅ لوبغاړی له هیواد بهر درملنې ته ناستوي او دا چاره به د دې سبب شي چې کرکټ بورډ به د لسګونو زرو ډالرو لګښت خلاص شي. هغه زیاتوي چې سږ کال یې بل پلان د کابل لوبغالی چمن بیا کرلو، اوبو سیستم نوي کولو او لوبغالی هوارول دي چې ډېر ژر به پیل کړي. د دې تر څنګ د کابل په لوبغالی کې د کرکټ د شپنیو تمریناتو لپاره د ګروپونو یا لایټنګ سیستم د نصبولو خبره هم ورکوي. اخراز د کرکټ بورډ د انجینری څانګې او لوبغاړي مسؤل انجینر ممتاز وایي چې دا دوه مرکزونه په دوه میاشتو کې د 2 میلیون افغانیو په لګښت په 2550 متره مربع ساحه کې رغولې دي. بل لور ته د افغانستان کرکټ ملي لوبغاړی ګلبدین نایب د دې مرکزونو په جوړولو ډیر خوښ دی. هغه وایي په نومري ځل دی ته په هیواد کې د نن داسې سهولتونه برابرېږي. هغه لې نایب وړاندې وایي
فور لپاره زړه دره پر مصرف کې ټیکټ او ویزا او حالت او سیدل او ډاکټر مصرف، یعنی هغه وسه سلو پیزا لکان لاړل نو د سی فیګور کې ساګیا ته زړه دره مصرف کېدل.
همدارنګه د افغانستان ملي لوبډلې بل لوبغاړی فرید ملک هم د دې مرکزونو په پرانیستې خوښ دی او وایي چې اوس به د خپلې توپچونې د لا پیاوړتیا لپاره په همدې مرکزونو کې تمرینات کوي. غلی ملک وایي
کتا سو ګوري دا کم وسایل چې دی دا لکه چې دا هر یو لوبغاړي د پاره ډیر مهم دي چې هغه په خپل د بولینګ ایکسرسایز او کې د شولډر ایکسرسایز او کې او د هغه د پاره چاري او تاسو ګورئ نړیوال ګراوند کې د سی وسایلې
د دې ډول ورده شو. د افغانستان د کرکټ څارون کې وایي افغان کرکټ لوبډله اوس هم په هیواد دننه معیاري لوبغالي اکاډمي او نوري اسانتیاوې نه لري او د کرکټ بورډ اداره هم تر ډیره پوري د لوبغاړو د روزنې پر ځای د کارکونکو په ماشونو ډیره بودیجه مصرفوي.
د کرکټ نړیوال شورا د 2022 کال غوره لوبغاړي نومولې دي. یا د شورا د ګڼو هیوادونو لوبغاړو ته په بیلابیلو کټګوریو کې جایزې ورکړې دي. له سالم احمد صالح به واورو چې کوم لوبغاړو په کومو برخو کې دا جایزې ګټلې دي.
د کرکټ نړیوال شورا آی سی سی د جنوري له 28 څخه د همدې میاشتې تر 28 نیټې پورې د 2022 میلادي کال د ټولو هغو لوبغاړو نمونه په ډاګه کړل چې د کرکټ په بیلابیلو فارمټونو او برخو کې جایزې ګټلې وي. آی سی سی په یو خبر پاڼې کې ویلي چې اعلان شوی لوبغاړو تیر کال د شلو اوریزو یو ورځنیو او ټیسټ لوبو په بیلابیلو سیالیو کې ښې وړتیاوې ښودلې دي. د شورا په لمړي اعلان کې د تیر کال غوړه شل اوریزه لوبډله اعلان کړ چې د انګلستان جاس باتلر د لوبډل مشر په توګه سام کارن، ویرات کوهلی، سوریا کومار یادوب، محمد رضوان، ګلن پیلپس، سکندر رضا، هاردیک پانډیا، وینندو هسرنګا، حارس رؤوف او جوش لیټل د لوبغاړو په توګه غوړه شوی دی. په دې لیست کې د افغانستان، آسترالیا او سویلي افریقا په څیر پیاوړو لوبډلو هیڅ لوبغاړي ته ځای نه دی ورکول شوی. همدارنګه د ورځنیو سیالیو د کال غوره لوبډله د پاکستاني بابر اعظم په لوبډل مشري اعلان کړه. په دې لوبډله کې هم کوم افغان لوبغاړی نه دی غوره شوی. په لوبډله کې د آسترالیا تریویس هید او ادم زامپا، د نیوزیلند ټام لیتهم او ترنت بولت، د ویست انډیز شای هوپ او علی زاری جوزف، د هندوستان محمد سراج او شریس ایر، د بنگلادش مهدی حسن او د زمبابوی سکندر رضا شامل دي. دغه راز د ټیسټ سیالیو د کال په غوره لوبډله کې هم د کوم افغان لوبغاړي نوم نسته. دغه لوبډله بیا د انګلستاني لوبغاړي بین سټوکس په لوبډل مشري غوره شوې ده. په لوبډله کې د انګلند جانی بیرسټو او جیمی اندرسن، د استرالیا عثمان خواجه، مارنوس لیبیشاین، پات کمینز او ناتن لاین، د هندوستان ریشب پانت، د ویست انډیز کریګ براټویټ، د پاکستان بابر اعظم او د سویلي افریقا کګیسو رابادا د غوره لوبغاړو په توګه شامل شوي دي. کرکټ نړیوال شورا د انفرادي جایزو په ډله کې هندۍ سوریا کومار یادوف د شل اوریزو سیالیو د کال غوره لوبغاړي نومولی دی. دغه راز یې بابر اعظم ته د یو ورځنیو سیالیو د غوره لوبغاړي جایزه ورکړې او انګلیش بین سټوکس بیا د ټیسټ غوره لوبغاړي جایزه ګټلې ده. همدارس د ایمرجنګ یا ځوان لوبغاړي جایزه چې د افغانستان ابراهیم زدران هم ورته نوماند وو، د سویلي افریقا چټک تو بچون کې مارنو یان سینتا ورکړ سو. د کرکټ نړیوال شورا په جایزو کې د دویمه درجه هیوادونو په کچه د غوره لوبغاړي جایزه د نامیبیا لوبډل مشر ایرس مستا ورکول شوې ده. په دې جایزو کې د شیزینه کرکټرانو له ډلې د ټیسټ یو ورځنیو او شل اوریزو سیالیو د غوره لوبغاړو جایزې په ترتیب سره دوه انګلیش او یو هندي لوبغاړي واخیستل. دغه راز د لوبڅارانو په ډله کې د انګلستان تبا ریچارد ایلینګورد بیا د 2022 د کال غوره لوبڅار نومول شوی دی. د یادونې ده چې په تیرو څو کلونو کې ګڼو افغان لوبغاړو هم د بیلابیلو کټګوریو جایزې ګټلې وې، چې تر ټولو ستره جایزه د راشد خان و. هغه د تیرې لسیزې غوره لوبغاړی نومول شوی و.
اوس د کرکټ نړیوال سوداګریز لیګونه، د سویلي افریقا سوداګریز لیګ سیالۍ د یاد هیواد او انګلستان ترمنځ د یو ورځنیو سیالیو لپاره ځنډیدلې دي، چې دغه سیالۍ به بیرته د فبروري په دویمه نیټه پیل شي. اخوا بیا د دوبۍ په نړیوال سوداګریز لیګ کې افغان چټک توپ اچوونکی نوین الحق په یوه لوبه کې 15 وکټې اخیستې دي. هغه په 3.4